افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د خوښۍ او سولې نوي کال هیله کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال ډېرو ستونزو سره مخ وو او زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لوی هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د ویست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد له یوې روښانه راتلونکي برخمن کړي. د راپورونو له مخې نن په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره ښوونځي پرانستل شوي، خو په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی، ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو زره نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي پرانستل شوي، خو ډېری ښوونکي او زده کوونکي خبر نه دي چې ښوونځي پرانستل شوي، ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره رسمي اعلان نه دی کړی. په کابل کې د سیدال ناصري د زکورو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرس ته ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی پکې ویل شوي چې نن ښوونځي پرانیزي، خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دی ورغلي. د فرانس پرس خبريالانو په کابل کې لوو خوندي ولیدنه کړی او یوازې د ګوتې په شمار خوونکې او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکې لیدلې، خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوې. د راپور له مخې پر کابل سربیره په هغو ولایتونو کې چې نن خوندي پرانستل شوې هرات، کندوز، غزنی او بدخشان هم شامل دي. د تیر 1401 کال دوري یا حمل په دوهمه په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړل شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخکې کلونو کې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال لومړۍ ورځ عمومي رخصتي و، خو د طالبانو حکومت هغه لغوه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشتوالي له کبله دې ته اړ شوي چې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه څلور میلیون وګړو ته دغه مرستې ورسوي. دې پروګرام نن په یو ټویټ کې ویلي چې که نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي له مرستو بهر پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو لپاره د 3 میلیون ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ نن په موسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له څلورو کلونو وروسته داسې مهال له روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې موسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شی جین پینګ پرون دوشنبه په یوه 3 ورځني سفر موسکو ته رسېدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فومیو کیشی دا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان ان ایچ کی تلویزیون تصاویر ښیي چې کیشی دا د پولند له سرحدي ښار شمیشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشی دا له اوکراین سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته به جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د
نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه دازما حق دی ته شرغلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوي چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجم السما شفاجو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سرو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم، کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوي چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه هغومره بهرمند نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضان چې په خوار راتلی خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به یې اخیستلی شو، معاینات خو به یې خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه چې هغه ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همداسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړي چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیښیږي. او بل خوا څخه د تعداد د نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې پخوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران درلودې، خو دا ټولو ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پریښود. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټران مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې. یو څه ناڅه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غونې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا او ناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوټ چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی، نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نن بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولی. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډیره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمیر ستونزې یادې کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یادې کړې. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یو رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټران یا هغه ښځې چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامنځته شوې ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خو غواړم اول دا چې ګټ ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، چې مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لږه ما واچوم بیا وروسته تاسو پوښتنې ته راشم. نو دا چې موږ دغه شلو کالونو کې د افغانستان ښځې صحیح خدمات ورته صحیح نه عرضه کېدل، تقریبا هما وخت هم 50 ښځو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کلو بانډو کې خو اول موږ چې لیدل موږ نظارت کولو، کلینیک بنه وو، کلینیک وو، بیا به ډاکټر نه وه، چې ډاکټر به بیا بدله سبا نه وه، خو بالاخره همدغه نه یوه لاسته راوړنه وه. په دې شلو کالو کې که به ډاکټر کلي ته نه، ځکه ډاکټر کوم ځان درته د ژوند امکانات غواړي، او هغه په کلي کې ډاکټران ته میسر نه وو، ځکه ډاکټر چې خپله لاړ شي کلي ته خلکو ته خدمت کوي او اولاد یې بې تعلیمه پاتې شي، هلته ورته مکتب نه وي، نو طبعاً هغه نه ځي اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اقرا یو میډوایف هم پیدا کېدل، هغه ته مثلا هیلنټ یا نور ماسو هغو ته ماش ورکولو، نو هغه د کلي ستونزې یو سلسله پرې حل کېدلې. د کلیوالو ښځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسېدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسي متړل شي او ښځې هم په کورو شي، خصوصا د ښځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کمی نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بخش کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی، چې کم شوی دی خو حتماً خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته اوس د افغانستان ښځې اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دي، دوی ته مثلا مایندې چې مثلا بارداره وي یا مثلا عملداره وي، دوی زیږون کوي، دوی ته مثلا صحیح امکانات نشته، نو طبعا مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي. حتی واکسین نه فکر نه کوم کوم منظم شکل دی ښځو ته په اطراف کې ورسېږي، دوی په منظم شکل دوی واکسین شي، او طبعا چې کار نه وي ډوډۍ نشته، نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ استاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اصلحې استعمال شوې، هغه اصلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په دې شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بام استعمال کې چې اته مثلا ورسره د هغه نه چې څومره ماشومان په هغه منطقه کې پیدا کیږي اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغه منطقه کې سوی شکل ماشوم پیدا کیږي یا دغه سي مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو شفخانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشکیلوي او یا تداوی هلته وشي یا ونشي نو موږ کوی به د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته په ډېرو مشکلاتو راځي ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي نه پاکستان ته تللی شي او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبورتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده رښتیا چې شفانه کې پنځه متخصص او مثلا هغه تزي به د هغو ځایو پنځه نوي متخصصین نیسي او تخصص دپاره به زمونږ زنانه ډاکترانی هندو باید تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغانو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوه جګې شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږ پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې ولېدي ژوندۍ لري، دوم ته به نورونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل لپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا هغه کوم چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کوم ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثر شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بون ځي، نارینه ډاکټر ته بون ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثره په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس مات شي، خپې مات شي، سر مات شي، کور کې جنګ کې دوه کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخی. نو دا مشکلات په خپل ځای او په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه سی خدمات لري او نه حکومت کول شي دوی ته مثلا سی خدمات وړاندې او نه نړیوال ټولنه په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د خو سر کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیانی. آغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې تاسو په نظر باندې هغه کوم ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامسته کیږي او شذ سره مخامخ دي؟ تاسو د آغلی خوګیانی خبرې په اخر کې واورې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شای شذ پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو میلمنو ته اوریدونکو ته چې له دې ټول غروغ جوړ اوسېږي. مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په یو ټولنه کې رامنځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپل دغه ناوړه دودونه یو ناروغي ده، نو دی خپل یو ناروغي رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغه مثلا کلینیک ته نه بوزي، یا کېدای شي خزینه ډاکټر هم وشي کېدای یو ته نه بوزي چې مثلا د کور رنګ بیرون وتل نه خوښو، یا هم دغه بنیاد دغه یو اړیکی په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي، خپل دا یو مخنیوي کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکي نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې
هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پام لرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې زی روان اغیزمن کړي.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شایي د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کیږي، هغه مر ورته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیاي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، دا خجاوت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلومې دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم خزه مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحی مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا پر اورلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیوي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچا زیاته ده. مخصوصا په دې وروستي وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لري وکوره د روغتیایي مرکز نه په لاره کې ولادت کړی و او ماشومکه مشوه وختله مړ شوی و. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور و چې په زینه پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدوار ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې د تذکری په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان ته اصلا د مقایسې وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه د مور مړینې کچه پکې زیاته ده، یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه اغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شذي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شذي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیره زیاته ملندره چې کورونا یادون لري، اغه نشي کولای چې خپل خصه خپل مشوم تاسې فارق مثلا ورکی،
او کله چې کوم مثلا چې څنګه خوراکونه لري ته باندې مریضيږي او چې مریض شو به دوی لپاره تداوي امکاناتون لري نو د خپل مثلا ټول کورنۍ غزمن کوي کورنۍ ته ټول ټول غزمن ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید په ترانسپ باندې دوه مصارف کوي او ځان ته دوه کول شي غذا برابر کړي نو که د افغانستان خلک فکر نو کوم ډېر کم فیصدي باندې کوم سړي چې مثلا او کافي غذا سالم غذا وخورل شي نور اکثر مشکلات لرو یو بل غټه ستونزه دا ده چې اکثرا دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال چې یو د هغه مثلا خپل شاید ما چې خپل ما په دوه ماسو کې کار کړی وو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې ماستا و او یو د سترس سورس علی وو ان آی سی آر سی و دو خپل سی تعلیمات هم ورکول ان د خپل هم ډیر ډیر ماستر او کډیر مثلا دا اکثرا کل باندو کې خپل تل دوی ته یو راډول چې مثلا صرف هم دوه بچاته یعنی پاک وړ تیار کی صرف هم دوه کول شي مثلا پاک وړو خو دې صرف هم مثلا دوه د پاکو په استفاده وکي د خپل هم یعنی ډیر ډیر غټه خبره واچې په شپېته به خبره راټول کړې مثلا لکه یوټیوب ورته و درې د استاد شکایت بل جواب وای تاسو صرف هم مشکلات به صرف هم څه خوړ به صرف هم تیار کی او ته ډیر ځان خوړ کې د شغړې مفید خوړې وي مثلا کمپنی دې پاره ورته چې بل شي دونه شاو سره پالک خوړې پالک کڅړې کول شو کړې مثلا دا موږ تاسو څنګه تر کار کوو او وطن کې مثلا خو دا عادي شفته لري مثلا کمپنی دې پاره دوی پاره دې مثلا ګټه ورته کیږي یعنی دې نشان څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې کې اوس متاج پانه چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړی د فکر نکوم کدي څه کوم ګروپ کوز دې خو ځو چې د خو پاره دوه مثلا لاشي او په دې معلومات ورکي او دوه دې ته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان د امراض نو ساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړی وانه په ټولنه کې مثلا دوی خو نه هم غوښوي چې ولا ټولنه تر کوم ده او بل خانه کټلې هغه حالت ته نزافت کړې مرات نتی او بل خانه سم پړو ونخري ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه طرفه ما ویل چې کله اقتصاد خراب وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرض اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي ما اید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل دوه خپل خوړو اخلي او کافی خوړو والی او نو چې کله خوړو ونه ته باندې ماري ځاني چې کله ماري ځان شي دا وایي پرته امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر ضرور لري خو څنګه خو کار بار کولای یا مثلا چړي مو اثر نه نم به کار شي دي منته خو خپل کارو لري خپل مخول خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کولای شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړو مثلا د تداوی لپاره هم د د دې پرستر هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه د مرزونو څنګه ځانو ساتي کله پوری په شخانه ولري خو مې خدونه چې دا اوس مثلا کې دوه یو بل بل مرز بل جاره با تر هغه د دنګو په نوم باندې کوم څه باندې دا څه مثلا ما شي وچ خلک وچ چلو د مرخه ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځانو ساتي دوی مورکې نه ځانو ساتي دوی ملاریا نه ځانو ساتي دا شاندې چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا د ایدونه هغه مخنیه کینځه امرزونه د مخنیوي وکي نو دا څه په اقتصاد دي نو چې اقتصاد دي خوي او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه دي او کله سوي چې د ډاکټر په کور وي او کاغه یو شي کار کوم کې هغه په کور کې نه او کاغه به سوا د خزه هغه بیچاره په کور کې وي په جان جالو وخته وي ورسره د اقتصاد تعلیم نیوي او کار کوي روزګار دی نو ته باندې تکلیفونه او پسونه ډېریږي او ټول نه په دغه مشکلات اخته کېږي دا اوس چې اخته ده
مننه اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګاڼو ستونز سره مخامخ دي ستاسو په نظر کله چې شذې له دا ډول ستونز سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه لایو بل سر لاس ور کولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونز سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یووالی
ډیره مننه ډیره مهم ټکی ته مو اشاره وکړه
لومړی خو مهمه هم دا چې خزینه یو بل تلاس ورکړي او د کورنۍ ځننه او د کورنۍ بهر هم یو بل تلاس ورکړي ترڅو دغه مشکلاتونه راوځي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي خزې دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کمواله دي، په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولی. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهېږي، که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهار اصلا کې زه یو خپل ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینه ته دغه لارې چارې برابرې کړم ترڅو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ غوندې دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی ترڅو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې مونږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې مونږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته مې خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وغوښتل چې د خیریه کلینیک لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نورې خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خویندې چې تجارت پیشه دي، همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي ترڅو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي ترڅو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم؟ د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم. مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی ښځینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي، هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشتوالی او صحي اوبو نشتوالی او د دې تر څنګ د زلزلې نه مراد نه دا رامنځته کیږي. او د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغې برخه کې مونږ ډېر کمپاینونه وکړل، مونږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولی شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسې هم یعنی وساتي او د دې تر څنګ دغه پولیک اسید ګولۍ چې کومې دي دغه ته یعنی منفي فکر مه کوئ. دوی ټولې داسې فکر کوي، اکثریت کلیو باندې چې تاسو لاړ شئ، دوی فکر کوي چې همدغه دانې یا دا کیس چې دي د دې پولیک اسید لارې رشد کوي. ولې موږ دوی پوه کړل چې نه، دا صرف د کمخونۍ لپاره دي، هغه وخت چې تاسې مریضېږئ په دې کې ستاسې زیاتره کمخونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولۍ تاسې کولی شئ چې یعنی دغه مشکلاتونه مخنیوی وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې مو وکړل. همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدوارۍ په برخه کې یعنی نشو کولی چې لرې ځایونو ته لاړ شي، مو خپل ترانسپورت ورولېږو، هغه مو د لرې ځایونو نه راوستل لکه صحي مرکزونو ته. یعنی دومره مونږ وکولی شو په یو کال کې خدمات وړاندې کړو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسېدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغې وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحي خدمات بالکل صفر ته رسېدلي دي. مرګ میر دغه سوی ته ځي، بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منځ راځي، اکثریت خپل خزینه له منځ ځي، دغه شیان ډیر زیات شوي دي. د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کړي، یا دولتي کلینیکونه دي، هغه صفر ته رسیدلي دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونه صفر ته رسیدلي. دا مشکلات ما خپل په خپل امیدوارۍ کې وګتل چې کله زه دولتي کلینیکونه ته لاړم په بد حالاتو باندې وو، نه شو کولای چې هغه خپل اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بایو ډیرې دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه که هغه آپریشن شي نو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او همچنان نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور ښځینهونه پاملرنه هم غواړم او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بالخصوص طبي برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دی. نو باید یو بل سره لاس ورکړو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زه ستاسو څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم. ستاسو هغه مشورو ته چې ښځې شای ورته اړتیا ولري په کورونو کې، دننه کله چې د یوې ښځې وضعیت خرابیږي د روغتیايي لحاظه، تاسو د کورنۍ نورو ښځو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه هغه لومړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل دی چې ښځې په افغانستان کې مري، دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده. هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي. او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یوې دا دی چې د کور مشران زیاتره وایي چې مونږ خو هم دغه کوچنیان هم زیږولي دي، نو په کورو کې مونږ لنګې سیو، نو تاسو اوس نازولی شئ په شفاخانو په کلینیکو کې زی لنګېږي. نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په ښځې باندې ډېر فشار راوړل کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږونکی د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ شې نو بیا ته عملیاتوي. نو ښځې که هغوی تجربه لري که نه لري یا پوهېږي که نه پوهېږي، نو هغوی د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې ښځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي. چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي، او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه د حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو ښځه به خدای مکه د خون نیزه څخه مري او دوی به یې ډاکټر ته نه وړي چې زته پخپله جوړیږي. یا مثلا یو ښځه به هغه اختلاج کوي کوما کې به وي او په باندې به جټکه راځي د جګ فشار له کبله، او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي، تورې کوټې کې اچي او وایي چې دې باندې پیریان ناسي ملایان ته بوزي تر څو چې ښځه بیچارهګي یا خپل ځان د لاسه ورکړي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکړي. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو لخوا نه ورکول کېږي چې یو خوړه به د امیدوار ښځې ته به ډېر ضرورت وي، خو د کور د مشرانو لخوا څخه به هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي. چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغېزه کوي، او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي. بیا به د کور مشران یا
یا کوم کسان به نه حق مشورې به ورکوي چې دا د دکو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټي او د تا ولادت مشکله کیږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې د تداویانې د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند اچي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي؟ ستاسو دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخې ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځي څخه راګرځولې سوي دي هغه یې پریږدي چې درس ووایي چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې انجونی فارغ سی او د ټولنې خدمت وکړي؟
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عام روغتیا وزارت تاسو ته بله
اغلی خوګانی، تاسو ته زموږ شخص درځي؟ بله اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګانی څخه وه. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګانی وروسته. خوګانی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده، متاسفانه موږ ګورو چې ښځې د ټولنې ورورو حس شوې کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې هغه مثلا د روغتیا په برخه کې وی کوه مثلا په ټولنیز ان د ټولو په ټول کې په اوم شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې. خدا تعالی پور کې اتمن خزې لري، اتمن خوایندې لري، د دوی خزې مریضیږي، د دوی خوایندې مریضیږي، دوی مایندې مریضیږي. نو زه فکر نه کوم که خپلې ښځې او خویندې او میندې د بوزي نارینه ډاکټر ته حتما دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوزي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې، او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي، او د پوهنتون دروازې خصوصا د طب فاکولټي موږ ولدی چې هغه جنکۍ چې مخرنه امتحان او د امتحان تحنینه دولاړې کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې. نو هغه خوشته چې څونه د جنکۍ ناامیده شوي دي، څونه دو متضرر شوي دي، څونه دو په رواني تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ولدی چې محصل خودکشي وکړه، یعنې دا ډېره دردناکه واقع ده، او دا داسې واقع ده چې تاریخ هېڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي. د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنې ونه غوښتل چې دوی په رسمیت وپېژني، همدغه چې د ښځو حقونه دوی په رسمیت ونه پېژندل، او کوم تعهدات چې دوی لرل هغه یې ترسره نه کړل. نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پرې کم کړه. او زه د دې طرفدار هم نه یم چې د صحت په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې باید کومک کم نه شي، ځکه دغه زور یوازې طالب ته نه دی، دا زور د افغانستان خلکو ته، بلخصوص د افغانستان ځورېدلو او فقیرو ښځو ته دی. که مونږ اخر په نظر کې ونیسو تیرن چوس دوی په کمپونی کې اوسیږي، دوی په خیمو کې اوسیږي، دوی په کم حالت کې نه هلته ډاکټر شته، نه هلته مثلا کلینک شته. او زموږ خو کوي ویل چې هغه ځای کې چې مثلا لارې خراب دي، موټر تک راتګ بندري، یا په غرونو کې خلک ژوند کوي، نو هغه ښځو به څه لوکسن وکړو. مونږ د نورستان صاحب نظر کې ونیسو، یعنی هغلته د ښځو ژوند بس دی لکه کمونه ولی کې چې ژوند کوي، شاخه کارونه کوي، ټیکټان کارونه کوي، ته به نغو په یعنی مریضیږي، چې مریضیږي به دوی مثلا د کلینیک امکانات نه لري، د چاپخانې امکانات نه لري، موټر راتتلی نه شي، حتی پاسپونو په کچرو دوی نه شي را انتقالولی. نو همدغه دی چې پلار کې مثلا دوی خونډیزي ورکوي، او د باغې د وجې چې تر هغې کوم ډاکټر ته مرسته وي، نو ماشوم هم د منځه ځي، مور هم د منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جنکۍ په مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي، او د هغې ترڅنګ باید ټول فاکولټیز نه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دي چې ډېر زیات ضرورت لرو، مګر موږ په هر هر څه کې ضرورت لرو. موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو، موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو. پر بخش باید چې ښځې کار کوي، دوی باید ورته نور د تعلیم زمینه برابره کړي. سمه ده چې څه رقم دوی غواړي، که دوی مثلا زه خو په دې باور یم چې د افغانستان ښځې هېڅکله هم بې حجابه نه دي ګرځېدلي،
دا یو پوړنه سادار او د افغان مکتبونو یونیفورم خو بېشي منظم وو، نو که دوی سره کوم یونیفورم ورته مثلا پیشنهادوي تطبیقوي پرې پروا نه کوي، یونیفورم دې ورته دوه ټکي مګر پرېږدي دي چې دغه فرصتونه په دلاسه ونه وځي، ځکه یو کال دوه کاله د جنکۍ د مکتب نه پاتې شي، همدارقم د پوهنتونو دروازې پرې وتړل شي، چې دا ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره. د خو یو وخت څه مثلا د افغانستان ټولنه به هېڅکله پرمختګ ونه کړي، دا رقم ځکه موږ ویلی شي دا ټولنه داسې ده چې دا 2000 لري، چې یو مرغۍ مثلا 2000 ولري یوه دته نقطه کې زخمي ته په 1000 اوترې شي، نو هغه بل وزر زخمي زخمي دی. د دوه حاکمیت وګورو، که دوه حکومت وګورو، هغه مالته اکثر مسلکي خلک دوه په کور وکړه، دا رقم خو نه کېږي کنه. اوس مثلا په وزارت مالیه کې دوه ښځې غوښتلې، وایي د دوه میړونه دي راشي، د پلرونه راشي، د ورونه دلته د کار وکړي، زه څه کړو که چې د یو ښځې پلار و نجار وي، هغه به د دې په وزارت مالیه کې به کار کوي، د ښځې پلار مثلا یو بل بخشي، هغه به کار کوي، کسب لري، هغه به د دې په وزارت مالیه کې به کار کوي، د هغې په یوز به هغه د کمپیوټر شبکې نه هغه به بودیجه جوړوي. د دې امکانات شته؟ نشته د دې امکانات. په دې خاطر باندې ښه خبره هم دا ده چې مثلا د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي، هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي. اوس دا دونه خلک یعنی که ډاکټر منډې وي، د وطن او که انجینر منډې وي، که معلم منډې وي، صرف د اولاد د تعلیم لپاره هغو منډې وي، یعنې دا چې کار روزګار شته دا خو یوه ستونزه ده، مګر خواته چې اولاد بې تعلیمه پاتې کېږي ډېرو خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري، به د زوی خواته لور به د اتمن تعلیم ولري، نو د لور تعلیم یعنی د ډېرو خلکو لپاره مهم دی. نو خو اکثر هم کوشش کوي چې بېچارهګان که هېڅ ټم شته اخره د ګاونډي هېوادونو ته خو ډېر بې عزتي وي، انزول د شپې تېری وي، صرف دې چې اولاد باید شهید کړي. نو د ما غوښتنه من حیث د یو افغان د طالبانو همدا ده چې بد جنکیو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونو ته، لاړ شي لاړ شي پوهنتونو ته، لاړ شي هغه خوند چې زموږ ستاژران وي، اخلاص وي، په شفاهانو کې کار وکړي، تر څو چې زموږ یوه طبقه ډاکتران مثلا زی یو بل چېرته مصرفېږي، یا خدای له قصه د منځه ځي، نو دغه نوی نسل خو د دوه زیون چې کنه.
مننه ډیره اغلی دانش، تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، د طالبانو حکومت باید څه وکړي د ښځو د صحت په برخه کې چې ټولې ښځې یا په نسبي توګه باندې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي، روغتیايي خدمتونو ته؟
ډېره مننه اغلی خوګیاڼۍ، مهمو ټکو ته اشاره وکړه. زه به هم هغه ټکي بیا په وضاحت سره ووایم. لومړنی کار چې دوی کوي خو ښځینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي، دوی خپله ښځینه لري، خپل خویندې میندې دوی اجازه نه ورکوي. ما په خپلو سترګو لیدلي دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانې ته، اجازه نه ورکوي چې نارینه یې معاینه کړي. نو چې کله نارینه یې نه معاینه کوي، کله ته یې نه پرېږدي نارینه د معاینه کړي، نو په کوم اساس دې ورته د تعلیم مخه نیولې ده؟ په کوم اساس دې د هغونه د طبي برخې امتحان وانه خسته؟ هغه د دې امتحان څخه راوشړلې، په کوم اساس ته بیا دا کارونه کوي؟ نو ته خپل میرمن چیرته بیاي چې هغه یې معاینه کړي؟ کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړ شي؟ نه، په یو سالات کې داسې کار خو کوي هم نه، خو بیا هم یعنی لومړنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون ده، د ښځینه په مخ باندې. دویم دا چې هغه ښځینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغوی دې نه ضروري، هغوی ته دې رقم رقم قوانین نه ټاکي. دوی بیچارهګان کار کوي، د زړه له کومې خپل خدمت کوي، ولی دغه خلک بیا بیا چیری بیا بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي. لکه دوی په حجاب کې هم دي، خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کمی متخصص مونږ لرو، نو هغوی نه بار بار اسناد غوښتل کیږي، بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي، داسې کارونه دي نه کوي. فکری تېښته مونږ بالکل په افغانستان کې همدا اوس خپل اوج ته رسیدلې ده. دومره فکري تېښته رامنځته شوله د طب برخه کې، نورو برخو کې چې حد نه لري، او د دې جبران به ډېر زیات سخت وي. دوی هغه کمې ډاکترانې چې پاتې دي، هغه کم فکرونه کدرونه چې پاتې دي، هغوی پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي، نور د افغانستان بنیاد مه خرابوي. دویم دا ده چې فکري کدرونه دي نه ضروري درېم خبره زاده چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید وړاندې کی. همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې زه خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي. جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاتړ راوړل ترڅو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول. اضافتاً امارت راغی او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه دی رسیدلي. هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکتران یې دلته راولي راوړي هغه دې پریک دي چې دغه تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خویندو لپاره ورسوو. دا کار دی نه کوي ترڅو موږ سالم نسل وروزل شو. په دې برخه کې تنا دوی د پام مول لري چې تنا خزینه یعنی زیانمن نه دي. په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره زیانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني. په هغه صورت کې نارینه هیڅکله سالم نړۍ ته نشي راتللې. نارینه هیڅکله سالم روزل نه شي. نو په همدې برخه کې دي توجه باید وکړي چې هغه طبي خدمات یې سري میاشت نه ځینې نور سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او ودی کړ چې هغه ځایونه چې مثلا هلته ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځایونه ته ورسیږي. دغه ته د پام لرنه وکړي. بل دوی دې پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي. موږ ځنی طبي کارمندان لري چې هغه له نور مؤسسات سره کار کوي. دوی مؤسسات مخه په بند کړل او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې له نور نړۍ سره دي هغه موږ لاس ته راوړو. او وقایوي برخه ته ډیر زیات پام لرنه ورکی. اکثریت وقایوي برخه چې ده موږ ډیر کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځایونه کې خزې دي چې بالکل په دې باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپل وقایوي ساتي بعد له حمل نه ماشوم چې کله وزيږي ماشوم ته باید کوم رقم لرنه وشي. خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پوهیږي. کله چې ته په الفاظ باندې پوهوي نو ډیر زیات په بد خوري. نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد همونه لګيږي او دوی وکولې شي چې په سې ډول پوشي. نو دا د دولت دندې دي کنه. دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارات دي چې طالبان دي او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد او اندازې سره یعنی زیانمن شو او بل خصوص په خزینه کې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبران او څنګه به مونږ دغه خلک له سوې تغذیه له کم خونه یو داسې نور مرزونو څخه مخنیوي کوي.
مننه ډیره اغلی شفا جوست څخه د خبرونی ورستی پښتنه وکم. په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري؟ څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوز ژوند اسانه سي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې؟
بله خزه خود روغتیا په برخه کې ډیر ضرورتونه لري او زه همیشه وایم چې د چارواکو سیاست کې ډیر تغیرات راځي مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده. او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدماتو ته لاسرسی باید ولري. که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي. او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دي دغه دې په سیاست کې نه کشي. دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته د احترام لري که هر نظام وي په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کیږي کودتاګانې کیږي هر څه چې کیږي سیاست کې د ګوتې نه وایي. او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده او ماشومان چې یاندغه ماشومان چې غټان کیږي سیاست مداران کیږي افتران کیږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړیږي نو همدغه د ښځو زیږل کیږي. نو که کله صحت مند نه وي نو ماشوم صحت مند نه دی نو ټوله ټولنه باندې خپل باندې اغیز لري. نو د عام روغتیا د وزارت څخه مې دا تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنې ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکل شي نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دا خبره زده کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډیر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډیر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې ډیر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغه بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی ترڅو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې ترڅو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای دې افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نوره بس دا کومکونه همداسې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې نو افغانستان حق لري چې مخصوصا ښځې روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې بند نه کړي او افغانستان ته لطفاً پیسې راوړي چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دي، د ښځو په صحت باندې د لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خیر برسته د نه پښتنه وکړي چې دا پیسې په څه کړي. نو دا ریاست چې ایجاده کړی دی د عامه لپاره چې د ښځو د صحي حقوقو په باره کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه د هر چا اګلام داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي. نو د دوی په لاس کې خو هم یو څه وي چې تر څو کار وکړي. په تش لاس زه نه دا ټول خلک د تقاضا نو شو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا غور وکړي.
مننه ډیره. سلامت اوسی اوریدونکو. د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. لخپلو درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګیانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم تپ مین کے مستے گم